سلامونه، ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبري خبرونه ته مو از فريد سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په زابل کې د طالبانو سميزو چارواکو ویلي نن یې د وی خزه په ګرون نه هتنه پادرو وهلې دي. د طالبانو د سره محکمې پیلانې کې راغلي د کسان په غلا نه مشروع اړیکو د غیر شرعي ودونو په تور پدرو وهل شوې دي. راپور پر بنسټ وخت د طالبانو لسنې دروسته په تیر دوه کلونو کې څو سوتنه د بیلابیل تورون لکبله پدرو وهل شوې دي. د طالبانو د اقدام د بشري حقوقو د هغې ډلې د ملګرو ملتونو لخوا غندل شوې دي. دا کابل جلال آباد لوی لار لغرڅکه د تیګو د خویدو لکباله د ترافیکو برمخ تړل شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپل ایکس پاڼه د فواید عامي وزارت په حواله ویلي دي چې د لار د هډول تک راتک برمخ تړل شوې ده. په خبر کې د ټولو مسافرو موټر چلوونکو غوښتل شوې دي چې پر دې لارې تر بلې خبرتیا پورې له تک راتک څخه ډډه وکړي. د راپورونو پر بنسټ په ورځني ډول په زرهاو مسافرو موټر چلوونکو د کابل جلال آباد پر لوی لارې تک راتک کوي. د بدخشان په مهمه ولسوالۍ کې څرونجونی په سین کې ډوب شوې دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ وایند احسان الله کامګار از دراډي تویل دنجونی هغه محل په سین کې ډوب شوې چې د مهمه ولسوالۍ پتنګي شي وسیمه کې دی او لړزان پل څخه تیریدي او پل یوې خواته په کګیدو سره سین ته ولوي دی او ډوب شوې. د دغې سرچینې په خبره تر اوسه د دنجونو جسدونه نه دي پیدا شوي. خو د سیمو خلکو از دراډي ته ویلي دي چې د دنجونو د پیدا کولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. ملګرو ملتونو یوې اداره وایي چې د لیبیا په سیلاب ځپلو سیمو کې له هم د خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا ویلي یوازې په درنه ښار کې د مړو شو شمېر 1300 ته رسېدلی دی. د دې ادارې په وینا په دې ښار کې لزرو سل کسان له هم تری تم دي او یو سلاویا نور کسان د لیبیا د ختیس په نورو برخو کې مړه شوي دي. او چا ویلي اټکل کیږي چې د مړو شو کسانو شمېر زیات وي ځکه په نورو کسانو پسې د پلټنې او ژغورنې عملیات په پرله پسې ډول روان دي. خو د درنا خاروال ویلي چې په دې ښار کې ښایي 1000 کسان مړه وي. د 10 ورځې مخکې تر سختو روغتونو وروسته د سیلابونو له کبله د درنا ښار پلونه او د اوبو بندونه ونړېدل چې د لوی طبي ناورین سبب شول. او د هند کرکټ لوبډلې سریلانکا ته د 500 اوورونو کرکټي شکب په فاینل یا پایلوبه کې ماتې ورکړه. د سپتمبر پر 18 په کولمبو ښار کې شوې د دې لوبې ټاس سریلانکا وګټه او نوموړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د سریلانکا ټولو لوبډله په 1400 اوورونو کې په 500 منډو اوټ شوه. د هند محمد سراج په 2 اوورونو کې د 1 منډو په ورکولو سره تر ټولې ډېرې وکټې شپږ دانې واخیستې. په دې کې په اور کې د څلورو لوبغاړو اوټ کول هم شامل و. د نوموړي تر څنګ هردیک پانډیا درې او جسپریت بومبرا یو وکټه واخیسته. د هند توپ وهونکو د سریلانکا ورکړ شوی هدف په 6.5 اوورونو کې بغیر د کومې وکټې له غورځېدو پوره کړ. بوشمن ګیل 20 او ایشان کشن 30 منډې جوړې کړې دي. محمد سراج د لوبې غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. د ګیس پر 1/3 پیل شوې د ټورنمنت کې افغانستان، پاکستان، بنگلاديش او نیپال هم و چې ځینې په نومړي او ځینې په دویم مرحله کې له سیالۍ و بهر شول. خبرونه مو واوریدل له وړاندې درس دا مطالب لرو. وړاندې بر سره واوری چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغې ښار کې د افغانانو د نیولو په وړاندې د عملیاتو پر تېزېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدافع وکیلې منزی کاکر سره هم خبرې کړې دي چې جزئیات به درته وروسته خبرو کوو. دا به هم سره واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ورجینیا ایالت کې یو قاضي هغه امریکایي ته خبرداری ورکړی دی چې یو افغان نجلۍ په فرزندي اخیستې ده. د قاضي ویلي دی چې دغه په اصل کې د انسان تښتونې په معنا ده. دا چې ولې د دغه امریکایي لپاره د دغه افغان نجونې اخیستل د انسان تښتونې په معنا ده، دا هم درته په راپور کې وایي. په کونړ کې بیا د وی موسیله خو خلکو ته مرستې وشل شوې دي.
زه خپل مایب ما او کور کې نور مالولین هم لرم. یو مخور ده، یو مورور ده، موږ درې نفر مالولین یو. خو د خیر الناس موږ سره ډېر کومکونه مخکم کړي دي. موږ ته ډېر خوشاله یو. موږ غواړو چې نور کومکونه هم راسره وکړي.
په دې اړه به هم سره واوري چې آسیایی لوبو ته طالب چارواکي البته د طالبان د حکومت لخوا لوبغاړي ورزي خو هیڅ یو ښځینه لوبغاړي پکې نشته. دا چې ولي او دغه وخت ښځینه لوبغاړي اوس چیرته دي په دې اړه تر وړاندې جزئیات لرو ملتیان غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د پایل مطلب په دې وکړو چې په پاکستان کې او په ځنګړ ډول په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال دي تاندېخمن دي چې په دغه پلازمینه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغه ښار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې ده. د شورا مسؤلین وایي د پاکستان له کراچۍ ښار څخه د دغو نیول شوو کسانو لړۍ اوس اسلام آباد ته رسیدلې او په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې او څرګندونې روانې دي.
د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د افغانانو د نیول کېدو په دوام په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین وایي چې په دغه ښار کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. د دې شورا د عامه اړیکو رئیس عبدالبصیر د یک شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل پولیس په کورونو کې دننه او بهر له افغانانو پوښتنې کوي.
گرفتاری ها ویخی جریان دارد، وضعیت بسیار بحرانی است، حتی دیروز
نیوانی روانی دی، وضعیت نازک ده. دوی د ډیول لس پسیمه که کورونو تنن وطل او حقای و پلاتل دوی په چک پوینټونو کې خلکو څخه د دوی د اسناد غوښتنه کوي. د پاکستان صدر اعظم دا کار خورا جدي نیولې. د افغانان نیول ډیر جدي شوی دی.
خو هغه ونه ویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا څومره افغانان نیول شوي دي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال ظاهر بهان له افغانانو د پښتنو ګرویګنو او د هغوی د نیولو په اړه د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په خپل ایکسپانا یا په خواني ټوئیټر کې د زینو سرچینو په حواله لیکلی چې پولیسو د یک شنبه پورز د اسلام آباد په سبزی منډوي کې له 200 زیات افغانان چې پر کار بوختو نیولې دي، خو دا شمیره په رسمي ډول د کومي سرچینې له خوا نه تایید شوه. د وضعیت هغه افغانان چې د ویزو موده پای ته رسیدلې ډیر اندیښمن کړي دي. د پاکستان په اسلام آباد کې پیکي عزيزي ازادي رادیو ته وویل
نیول دی جدي شوې دي. د چويسه نه لرم، موږ هر شي په ډارې کو. زه غواړم چويسه ترلاسه کړم، خو ډېرې پیسې پرې لګېږي. نه پوهېږم چې موږ سره به څه کېږي. ډېره په اندېښنه کې یم.
مردم اسای ته متارجه شوه رئیسه، بسیار مشکلات ویزه است.
مخکې له دې چې په اسلام آباد کې د نیولو لړۍ چټک شي، د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بی اسنادو افغانانو نیول زیات شوی وو. نجیبه چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالۍ د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره جون کوي، ازادي رادیو ته ویل
پولیس هر ورځ موږ په منطقه کې ګرځي او زه خپله ډېره زیاته بیریږم، ځکه چې ویزه مې پای ته رسېدلې ده، فامیل مې هم راسره دی او د استوګنې لپاره زموږ اسناد نشته. نو د پولیس لخوا به حتماً یا نیول کېږو یا به جبران بېرته افغانستان ته موږ استوي یا به مو زندان ته بیایي. داسې یو مرجع هم نشته چې زموږ حمایت وکړي او زموږ سره مرسته وکړي.
تیره اونۍ د پاکستان سرپرست لومړي وزیر انور الحق کاکړ اعلان وکړ چې اسلام آباد د هغه افغان کډوالو د نیولو لپاره ګام اخیسته چې لا قانوني ویزو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي. د افغانانو د نیولو لړۍ په لومړي ځل د پاکستان له کراچۍ ښار پیل شوه. په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیلی منځکا کړ د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل په تیره یو اونۍ کې 1515 افغانان د پولیسو لخوا نیول شوی دي. بلخوا د جریمی په نوم یو لایحه په زینو واتس اپ ګروپونو کې لاس په لاس کیږي او ویل کیږي چې د پاکستان د حکومت لخوا د هغه افغانانو لپاره چمتو شوې ده چې د ویزې موده پای ته رسیدلې وي. یاد لایحه چې پاکستان کې د افغان کډوالو شورای خبرول هم تایید کړي، په کې ویل شوی د هغه کسانو چې د ویزو پای ته رسیدو موده له 2 اونیو تر 3 میاشتو پورې وي $500، تر 3 میاشتو پورې $200، او د یو کال لپاره $400 د جریمه کیږي. د دې لایحې په ورستۍ برخه کې ویل شوی هغه کسان چې د پاکستان له هوایی ډګرونو د وتلو پر مهال په خپلو اسنادو کې ستونزه ولري $800 جریمه کیږي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه د قانوني اسنادو سره سره د افغانانو د نیول کېدو او د دې لایحې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
راپور کې مو اوریدل چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغه خار کې د افغانانو د نیولو پر وړاندې د عملیاتو پر تیزیدو اندېښنه ښودلې وه. د اندېښنه وروسته له هغې ده چې په کراچۍ ښار کې هم ډېر شمېر افغانان نیول شوي دي. په دې اړه موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدافع وکیل منزی کاکړ سره خبرې کړې دي او په فایل کې مو ونه دا پوښتلې دي چې اوس مهال په تازه ډول باندې څومره افغانان نیول شوي دي. غلی کاکړ دا ټول کډوال چې نیول کېږي کڅم تاسو مخکې ویلي دي چې په دې کې زیاتره هغه کسان هم دي چې دوی قانوني اسناد لري، دا چې اوس په اسلام آباد کې د لړۍ پیل شوې ده، هلته چې کوم افغان کډوال اوسېږي هغوی هم په همدې تور نیول کېږي چې دوی قانوني اسناد نه لري کنه هلته بل څه خبره ده؟
او بالکل، دا پاکستان وزیر اعظم چې کوم دی هم اعلان کړی دی چې موږ به پاکستان نه څومره هم ان ډاکومنٹڈ افغانان بیا به واپس افغانستان ته لیږو. او خو دلته لبد امرغه چې کوم ریجسٹرڈ افغانان وی اهم نیول کړی او خاص کر د کراچۍ کې چې د 13 افغانان ولیدو ونیول، نو پخ کې چې زما چې زیاتره افغانان سره ملاقات وشو پاکې اویا فیصد هغه افغانان د چا سره چې کارډونه وو پراپر ډاکومنټس وو د دې نه باوجود پولیسو نیولي وو او د دوی چې کوم کارډونه دا وو هغه پولیسو څیرلي وو.
اغلی کاکړ دغه افغانانو سره چې مو خبرې کړې دي په ځنګړي ډول هغه کسانو سره چې په کراچۍ ښار کې د دې افغانانو مشر په لاس کې لري، د مهاجرینو کم دفترونه لري، دوی ویل کم کارتونه چې دوی ته ورکول کېږي بیرته پاکستان حکومت نه مني. دلته د پاکستان حکومت اېدا څه د ولې دغه کارتونه دوی نه مني؟
کم کارتونه چې دوی ته انیشیال د پاکستان ګورنمنت ورکړي دي دا د نادرا د فازه جاری شوې دي. په دې کې دا کوم پی آر کارډ دی د دې چې کوم ایکسپایری ډی ټو دا 1 جون وو بیا دې ختم شوی، خو دلته په پاکستان کې مثلا 2 کاله پس دا کارډونه بیا رینیو شي. خو دا ځل چې وو کنه دوی رینیو کول په ځای یو نوټیفیکیشن جاری کو چې تر څو پورې موږ د دوی د رینیول لپاره څه پروسیس نه اډاپټ کړي تراغو پوری باید دا افغان کډوال چې دین نشي اشتړي د څوک سي پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ لري. خو لبد امرغه دلته چې بیا موږ عدالتونو ته هغه لیټر ورکړه کو، نو عدالتونه د خپل ګورنمنت یا خپل ملک په نوټیفیکیشن باندې یقین نه ساتي. دوی وایي چې موږ به دا نوټیفیکیشن خپل د فیډرل ګورنمنت د اسلام آباد نه را ویریفای کوو چې آیا دا صحیح ډاکومنټ دی که نه، د دې نه پس بیا موږ د افغانان ریلیز کوو.
مهاجرینو د نیول کېدو په اړه باندې ځینې سازمانونه په اسلام آباد کې کار کوي لکه یونیسیار یا نور دفترونه، دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ تاسو مخکې په خپل مرکو کې ویل دي چې په دغه نیول شو افغان کډوالو کې ښځې شته، ماشومان شته، دغه سازمانونه په ټوله کې ولې اقدام نه کوي؟
دغه سازمانونه سره زمونږ چې کله هم خبرې شوي دي، نو دوی مونږ ته وایي چې مونږ په خپل لیول باندې د پاکستان ګورنمنټ سره خبرې اترې روانې دي. خو بیا که چې مونږ نتیجه ګورو، نو د افغان کډوالو چې کوم نیول و چې کومه لړۍ ده هغه نه ده درول شوې. سیوس په پاک کراچۍ کې خاص کر چې کوم رجسٹرډ افغانان دي هغوی هم ځانونه تر خپلو کورونو پورې محدود وساتلی دي او د ویرې د وجې بهر نه شي راوتلی. او دلته د هغوی چې کوم کاروبارونه دي هغوی ته ډېر زیات نقصانونه ورسېدل، ځکه چې دوی د ویرې د وجې بهر نه شي راوتلی. نو اکثره افغان کډوال چې دي هغه دا شکایت کوي چې دوی چې کوم ګودامونه او دا چې د هغه نغلاوي شوي دي، ځکه چې دوی خو خپل هلته پیرا نه شي ورکولی او د دوی د نیولو خطر دی، ځکه دوی خو کارډونه لري خو د کارډو والا هم نیول کړي. نو په دې ویره دوی خپل ځانونه تر کورونو مې دور ساتلي دي او هغه دا اوس دا شکایت لري چې زموږ سره اوس دومره پیسې هم نشته چې موږ دوه وخته مړۍ پیو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزا کاکړ و چې د دغه افغان کډوالو د نیول کېدو تازه جزئیات را سره شریک کړه.
facebook.com/azadiradio
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. یو شمېر خزینه ورزشکاران یا سیلی اوبو ته د طالبانو حکومت له خوا د خزینه ورزشکارانو د نه لیږد پرېکړې د ورزشي ټولنې په تېره بیا د ښځو لپاره یو نه جبرانیدونکی ګزار بولي. د راپورونو له مخې د چین په سیلی اوبو کې د ګډون په موخه به د 1900 ورزشي لوبو 133 افغان ورزشکاران هغه هیواد ته لاړ شي. د طالبانو د حکومت له خوا په دغه سیالیو کې خزینه ورزشکارانو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په چین کې ترسره کیدونکي آسیایي لوبو کې لسګونه افغان نارینه ورزشکاران د ګډون لپاره چمتووالی نیسي، طالبانو ښځینه ورزشکاران یې له ګډون څخه منع کړي دي. دې کار ته ډېرو ښځینه لوبغاړو غبرګون ښودلی او وایي چې داسې پرېکړې د ښځو د ورزشي پرمختګ مخه نیسي او ښځینه لوبغاړې به له نه جبرانېدونکي شاتګ سره مخ کړي. د ام ام ای د برخې خزینه ورزشکارې ارزو محمدی ازادۍ رادیو ته وویل
طبیعي خبره ده چې په داسې سیالیو کې د ښځو منع کول به په سپورت ټولنه کې د ښځو د شاتګ لامل شي. که موږ کلونه هم هڅې وکړو نه شو کولی جبران کړو. موږ هیله لرو چې د طالبانو حکومت به زموږ د ښځو غږ واوري او ورزشکارانو ته اجازه ورکړي چې په دې سیالیو کې برخه واخلي.
حکومت طالبان بشنوند و اجازه ورود به این مسابقات را بدهد.
په ورته وخت کې د تکواندو لوبې افغان ورزشکارې زرغونې نوري په آسیایي سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو د بندیز په تړاو وویل
خوام که حیث یک ورزشکار زن من حیث یک دختر خانم
زده یوی خزینه ورزشکاری پتو گایده یوی انجلی پتو گایده راست کام چه ولی خزی پاسی سیالی و که گردون نشی کولی ده سپورت پر دگر که میرمنو پوره حسا وکره چه ده نریوال و لوبو که پر زنگری تو گاسی لوبو که پر خواهلی خواس اجازه نور کول کیگی ولی دانه یوازی پا خزو او دو اولمپیک پر ملی کمیته بلکه پا نارینه ورزشکارانو هم منفی اغیز لدی.
مرد ما حتی داشته باشد.
دی راپورونو لمخه دی روان میاشتی پا پای که با پا ولسو بیلا بیلو لوبو که 133 افغان ناری ورزشکاران پا آسیایی لوبو که دی گردون لپاره چین تولاد شی. و مغفتل پاسیایی سیالیو که دی افغان میرمنو دی نگردون پا آره دی طالبانو دی حکومت تر کنترول لانده دی افغانستان دی اولمپیک دی ملی کمیته نظر هم واخلو. خود دی داری ویاند اتل مشوانی پا دی آره زمک پختن زواب نکره. خوتر دی وړاندې د دې کمیټې عمومي رئیس احمد الله وسیق د آسیا جام سیالیو ته د ښځینه لوبغاړو د لیږلو په اړه د رویټرز د راپور په غبرګون کې ازادي رادیو ته په ولیکلي پیغام کې ویلی وو د لسګونو دغو ورزشکارانو په جوړښت کې به نجونې نه وي. افغان ورزشکاران په داسې حال کې په آسیایي سیالیو کې د ګډون اجازه نه لري چې څه موده مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو یو کمپاین پیل کړ او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یې شکایت وکړ چې دوی په رسمیت نه پیژني. وروسته له هغه چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شول، ښځې په لوبغالو کې د ورزش په ګډون له ډیرو فعالیتونو منع شوې دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په ورجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی دی چې د امریکایي سرتیري لخوا د یوې افغانې ماشومې د فرزندې اخیستلو پرېکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه او انسان تښتونه ده او باید لغوه شي. ایشټ پریس په دې وروستیو کې راپور خپور کړی دی چې پکې راغلی دی د افغانه ماشومه په 2019 کال کې کله چې د دوو میاشتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوه او کورنۍ یې ووژل شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د عدلي وزارت په ویرجینیا ایالت کې یو قاضي ته خبرداری ورکړی چې د یو امریکایي سرتیري لخوا د یو افغان ماشومې په فرزندۍ اخیستلو پرېکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه وزارت ویلي چې دغه حکم انسان تښتونه ګڼل کیږي او باید لاغو شي. اسوسییټډ پریس په دې وروستیو کې په دې قضیه کې ترلاسه شویو اسنادو ته په اشاره سره په یو راپور کې لیکلي چې د امریکا د عدلي وزارت خبرداری ورکړی چې کدا څلور کلنه ماشومه په امریکا کې خپل افغان خپلوانو ته ونه سپارل شي، د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې لپاره به د متحده ایالاتو هڅې له خطر سره مخامخ کړي. دغه شان ویل شوي چې دغه عمل نړیوال امنیتي تړونونه هم له ګواښ سره مخ کولی شي او د اسلامي سخت دریځو لخوا د تبلیغاتو په توګه ترې کار اخیستل کیدی شي. د افغان ماشومه په 2019 کال کې چې دوه میاشتنۍ وه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ټپي شوه او پلار او مور او 5 خویندې ورونه یې ووژل شول. هغه د امریکا په یو پوځي روغتون کې له څو میاشتو درملنې وروسته خپل نوی واده شوي تره زوی ته تسلیم شوه. جاشوا مس چې هغه مهال په افغانستان کې و، ماشومه یې د امریکا په یو پوځي روغتون کې ولیده او هوډ یې وکړ چې هغه خپل کور ته بوځي. د محکمې د اسنادو له مخې د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیري جاشوا مس او میرمنې یې سټیفنی دغه ماشومه په رسمي ډول د ویرجینیا ایالت په یوې محکمې کې د دې افغان جوړې له خبرولو پرته په داسې حال کې په فرزندي اخیستې وه چې دغه ماشومه په افغانستان کې وه. د افغانستان د پخوانی قانون له مخې یوازې د افغان الاسلام امریکایي مسلمانانو کورنۍ کولی شي ماشومان په فرزندي واخلي. د امریکا غږ د راپور له مخې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غني په څو ورځو کې د دغې امریکایي کورنۍ لخوا د دغه ماشومې د فرزندي اخیستو لپاره د معافیت سند لاسلیک کړ، خو دغه سند هیڅکله ونه لیږل شو. په هغو کلونو کې چې ماشومه په افغانستان کې وه، جاشوا څو ځلې له کورنۍ سره یې اړیکه ونیوله او له هغوی څخه یې وغوښتل چې ماشومې ته اجازه ورکړي څو د درملنې لپاره امریکا ته راشي، خو دغې جوړې د هغه له لیږلو ډډه وکړه. بیا د جاشوا مس په مرسته د دغې ماشومې د تره زوی کورنۍ د 2021 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال امریکا ته ولاړه. دغه افغان جوړه ادعا کوي چې جوشوا او میرمنې امریکا ته له رسېدو 15 ورځې وروسته له دوی څخه ماشومه وتښتوله، خو جوشوا وایي چې ده او میرمنې د ماشومې قانوني مور او پلار دی او د هغې د ژغورلو لپاره یې خپل عیسوي عقایدو سره سم عمل کړی دی. د ښاغلي مست وکیلانو د محکمې په تیرو اسنادو کې لیکلي چې هغه او میرمنې په ښه نیت دا کار کړی او دوی د ماشومې د ساتنې لپاره او هغې ته د ښکلي کور په جوړولو کې ډېر شخصي لګښت او قرباني ورکړي. د اسوسییټډ پریس پر راپور کې د هم راغلي چې دوی په 2019 کال کې د سیمه ییزې محکمې قاضي قانع کړی و چې ماشومه په افغانستان کې ده او تابعیت نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د دې وزارت لیکلي چې ماشومه هیڅکله بې تابعیت نه وه او محکمې د متحده ایالاتو د سمندري سرتیری قصدي غلط بیان باندې تکیه وکړه او متحده ایالاتو ته د راوړل شوې ماشومې د ساتنې مقررات یې له پامه غورځولي. د عدلي وزارت وکیلانو لیکلي هغه سخت زیان چې د مس کورنۍ ماشومې د هغه کورنۍ او متحده ایالاتو ته اړولی دی دوام لري او دا لا د اندېښنې وړ خبره ده چې ماشومه تر نن ورځې پورې د مس له کورنۍ سره پاتې ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
وز به په ختیځ کې کندهړ ولایت ور شو. د خیرالناس ټولنې لخوا د هیواد په نهو ولایتونو کې 1,200 بې وزلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې ویشل شوې دي. دغه مرستې چې هرې یوې کورنۍ ته د نږدې 4,000 افغانیو په ارزښت اوړه، بوره، غوړي، وریجې، لوبیا، شین چای او نور شیان ورکول شوي دي. یاد خوراکي توکي د یو شمېر لندن میشتو افغانانو په مالي همکارۍ اخیستل شوي وو. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خیر الناس ټولنې یو تن مسؤل سراج الدین صافی د مرستو د اندازې او د هغه د ویش د پروسې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ول څو کورنۍ سره د خوراکي توکو توزیع لرو. د درې ولایتونو نورستان، کونړ او ننګرهار کې مونږ 200 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده چې په دغه کې تقریبا د هرې کورنۍ سره د 3,200 افغانو مواد دي چې په دغه کې 50 کیلو لدی، 15 لیټر چې دا غوړي دي، 15 کیلو بوره ده، 15 کیلو دال دي، 15 کیلو لوبیا ده، یو پاکټ شین چې دی، یو پاکټ چې دی مالګه ده. درې ولایتونه شوي دي او د نور ولایتونو کې لګیا وزمن فعالیت.
هغه به یاد خوراکي توکي په لندن کې د میشتو افغانانو او په ځانګړي ډول د زکریا مسجد د لمونځکوونکو په مالی بس پنا اخستی دي. کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي پرې خوختي. د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکي معلول مجیب الله هم د خیر الناس لخوا شوې مرسته ترلاسه کړي وایي په کور کې درې تنه معلولین دي او نن سبا د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
زه خپل مایب ما کور کې نور معلولین هم لرم، یو مې خور ده، یو مې ورور ده، مونږ درې نفر معلولین یو. خو د خیر الناس مونږ سره ډېر کومکونه مخکم کړي دي، مونږ ته ډېر خوشحاله یو او مونږ غواړو چې نور کومکونه هم راسره وکړي.
د خیر الناس په نوم خیریه ټولنه په داسې حال کې شاوخوا 1,100 غریبو بې وسو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون سره زیات کسان بیروزګاره شوي او د بیروزګارۍ په وجه ستونزې ګالي. که څه هم چې کورنۍ او بهرنۍ مرستندوی ټولنې افغانانو سره مرستې کوي، خو د خلکو په وینا چې باید ورته د کار او دندو غم خوړل شي، په مرستو او خیراتونو د غستونځ نه حل کیږي.
د
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
یو شمیر افغانان د طالب ځواکونو له تریخ چلند شکایت لري او ادعا کوي چې آن دوی وهل کیږي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د یو شمیر کسانو لخوا د خاریانو د وهلو ټکولو ځینې ویډیوګانې هم خپرېږي. ازادي راډیو د دې ویډیوګانو خروالی نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت بیان په دې اړه زموږ پوښتنې هم سواب نه کړې، خو د حقونو پوهانو په خبره دا ډول چلند د اسلام او قانون خلاف دی. جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو چې د ویډیو په اکثره پایلې کې
د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو د ادا پر بنسټ د طالب سواکونو لخوا د وهل ټکول شوی او ځوانانو د ژړا او سکروي وغږدی. په دې ویډیو کې چې د سبت وخت او ځای نه دی معلوم او له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي، څو کسان په یوې حویلۍ کې چې یو رینجر موټر هم ولاړ دی، څو ځوانان په اوبو لمدوي او وروسته یې په درو او پایپونو وهي. کوم کسان چې دا ځوانان وهي اوږده ویښتان لري او د دې ځوانانو د وهلو پر مهال خاندي. ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالۍ نشي تاییدولی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو ځواکونو له ناسم چلند او تاوتریخوالي څخه شکایت کوي. په دې راپور کې مو له 500 هغو کسانو سره خبرې وکړې چې دا کوي د طالبانو د ځواکونو لخوا د بیلابیلو دلایلو له امله وهل شوي، خو یوازې دوه تنه د خپلو نومونو د نه اخیستو په شرط په راپور کې د خپلو غږونو خپرولو ته حاضر شول. له دوی څخه یوې 15 کلنې مېرمنې چې د پلازمینې کابل اوسیدونکې د ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې کله چې د پاسپورت اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ته تللې وه، د طالبانو د یو غړي لخوا د خپلو ماشومانو په مخ کې ووهل شوه. هغه کیسه داسې بیانوي:
منظم استاد سم هیڅ مشکل نه است، چپاناس ماکساس کسی طرف و طرف شور نمیخره،
موږ په منظم ډول ولاړ وو، هیڅ ستونزه نه وه، چپنه مې اغوستې وه، ماسک وو، هیڅ څوک نه خوري. هغه یو په یو د ښځو په لور راغی او موږ یې دی خوا ها خوا کشی کړو. ما طالب ته وویل ټول په نوبت ولاړې دي، ماشومان ویریږي، لطفا دا برېښنایي ډنډه مه کاروئ. هغه زه کش کړم، زما پر سر څادر پاتې نه شو، زه یې د وسلې په شا ووهلم او ویالې ته یې وغورځولم. زما زنګون پر ډبره ولګېد او مات شو.
د کندز ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادا کوي چې طالب ځواکونو د ګریډ نه لرلو له امله وهلی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
شکایت درم از امارت اسلامي کې تاج لوین قضایا او مشکلات را بیگیره.
له اسلامي امارت شکایت لرم باید داسې قضوي او ستونزو مخه ونیسي. 15 ورځې وړاندې د روانې میاشتې په 11 نیټه په لاره روان وم، ګیره مې نه درلوده. طالبان زما مخې ته راغلل او له زنه یې ونیولم چې ولې ګیره نه لري. غوښتل مې لاس یې لرې کړم، 15 سپېړې او لغتې یې راکړې. زه له امارت څخه غواړم چې د خپلو داسې ځواکونو مخه ونیسي.
امارت اسلامي تقاضا میکنم کې جلوی انتو نیروهای خودشانه بگیره.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د فاریاب دولتي پوهنتون د ساتونکو لخوا د یو ځوان د وهلو ټکولو ویډیو هم خپره شوه. د دې ویډیو په خپرولو سره ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې دغه ځوان د دغه پوهنتون رئیس په وینا کې د نه ګډون له امله وهل شوی، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالی هم نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد د دغو ویډیوګانو د کاروالی او د خلکو پر وړاندې د خپلو ځواکونو د تاوتریخوالي د ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د حقوقي چارو پوهه شګوفه کاکړ وایي چې د طالبانو لخوا د ملکي خلکو وهل ټکول د اسلامي معیارونو او قانون خلاف کار دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
هر هغه کس چې په یو ځوان یا په یوې ټولنه باندې هغوی تحقیروي، هغوی توهینوي او یا هم د هغوی د آزار او د اذیت سبب ګرځي، کې د اسلام کې او په قانونو کې په هیڅ ملک کې د منلو وړ نه ده. ځکه چې زمونږ دین اسلام ویلي دي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی نه ضرر شته په اسلام کې او نه هم ضرر رسول شته په اسلام کې. که چیرته یو چا جرم کړی، پولیس شته ده، محاکم شته دي، حقوقي مرجع شته دي چې په دغه موضوع ته رسیدګي وکړي.
تر دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د شکنجه کولو او وهلو ټکولو د ادارو راپورونه خپاره شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو تل د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ادعا ردوي، خو د ملګرو ملتونو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون بیلابیل نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو په نقصولو تورن کړي دي.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې در تا د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورسو د دې سات لنډو خبرونو ته. په زابل کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي نن یې د یوې ښځې په ګډون نه تنه په درو وهلې دي. د طالبانو د سترې محکمې په اعلان کې راغلي دا کسان په غلا نه مشروړي کوو د غیر شرعي ودونو په تور په درو وهل شوي دي. د راپورونو پر بنسټ واک د طالبانو له سنیدو وروسته په تېرو دوو کلونو کې 300 تنه د بیلابیلو تورونو له کبله په درو وهل شوي دي. د کابل جلال آباد لوی لار له غره څخه د تیګو د راښویدو له کبله ترافیک پر مخ تړل شوی. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن په خپلې شبکې د فواید عامې وزارت په حواله د خبره کړې ده. دلار د هر ډول تګ راتک پر مخ باندې تړل شوې ده. په خبر کې د ټولو مسافر او موټر چلونکو غوښتل شوې ده چې په دې لوی لارې تر بلې خبرتیا له تګ راتک څخه ډډه وکړي. د بدخشان په مهمه ولسوالۍ کې څلور انجنۍ په سین کې ډوبې شوې دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند سن لا کمګار ازادي راډیو ته ویل چې د انجنۍ هغه محل په سین کې ډوبې شوې چې د مهمه ولسوالۍ په تنګ شي وسیمه کې دی او لړزان پل څخه تیرې دي چې پل په کوګېدو سره سین ته ولوي دي او ډوبې شوې. د دغه سرچینې په خبره تر اوسه د غنجونو جسدونه نه دی پیدا شوی، خو د پیدا کېدو لپاره یې پلټنې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي دي د لیبیا په سیلاب ځپلو سیمو کې له هم د خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې په درنا ښار کې د مړو شمېر 1300 ته رسیدلی دی. د دې ادارې په وینا په دې ښار کې 1300 کسان مړه شوي له هم ترې تم دي او 1000 کسان نور د لیبیا د ختیځو برخو کې مړه شوي دي. او چا ویل داس اٹکل کیږي چې د مړ شمیر له دې ډیر شي. او د هند کرکټ لوبډلې سریلانکا ته د 500 ورونو کرکټ ایشیا کپ فائنل یا پایلوبه کې ماته ورکړه. د سپتمبر په 10مه په کولمبو ښار کې شوه د دیلو بیټا سریلانکا وګټو نمړې د بیټینګ خوکړه وکړه. سریلانکا په ټولو 500 ورونو کې یوازې پشپاړه ورونو کې 50 منډې وکړه او ټول لوبغاړي اوټ شو. د هند لخوا محمد سراج په یوشت په ورونو کې 20 منډې ورکړې وي او شپږ وکټ اخیستې وي چې د لوبغاړي چې د دغې لوبې غوره لوبغاړی شو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د نشې موادو د ګواښ لري کولو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي.
Any decision on possible future cooperation
پر اتلیک کې د افغانستان له حکم نظام سره مرسته د اروپای اتحادیه د هیوادونو فردي مسولیت دی.
د یو ان او ډی سی د سیړنې د څنګه له تحلیلګر سره په دې اړه مرکل وروچی په افغانستان کې د ښیښې تولید ولې ډیر شوی دی.
This is very speculative but it has likely to do with the ability with which methamphetamine
سما په ګومان کې ښه په ډیرو لګو امکاناتو او ډیرو لګو کیمیاوي نشایي موادو په مرسته تولیدېږي.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو معتادین وایي چې د بیکاری له عمله تر څو ځلې درملنې وروسته بیرته معتاد شوي یو.
الز په هغه کمپ کې مې 23 شپې تیرې کړې جوړ شو چې راووتلم کار نه را پیدا کېده بیکاری و بیا ډېر تخته شو.
د شکر الله په نوم یو معتاد وایي چې لار مزما د احتیاط له عمله په ټولنه کې د شرم احساس کوي.
ځان یې شاید چا د فکراګي شي سلای لکه د مجنون د لایلا په څیر نو عاشق دی دی به ورته دی په ویل کې وړاندې انده غزانې ځان یې شبه مونږ سره وځي چې پکې بنګو او ټوله دنیا مونږ سره ده.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
ها دا کوټه ده. او دا کوټه ده، دا بيخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازولای مې ما له ډیره وخت دلته راځي کنه نو موږ دا کوټار چاته نور کوو.
Thank you. اوس خبرونه په یورا پور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د نشئی موادو د ستونزې د حل لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ خبري ضروری بولی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د امریکا اروپایي متحدین په مستقیم ډول د هغې ښیښې قربانیان دي چې په افغانستان کې جوړیږي. دا اروپایي هیوادونه د دې ستونزې د حل لپاره ضرورت لري چې د امریکا متحده ایالاتونو په ډول له طالبانو سره خبرو ته کینی. د امریکا متحده ایالاتونه په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو د تولید د دوام ترڅنګ د ښیښې تولید هم ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې ادارې راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ښیښې تولید پیل او تر هغه وروسته د هر کال په تیریدو سره تولید ډیر سوی دی. اوس که څه هم د کوکنارو کښت کم سوی خو د هیروینو تولید نه دی کم سوی. هغه راپور چې په افغانستان، آسیا او اروپایي هیوادونو کې د نیول سوي ښیښې پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې یوازې 100 کیلو ګرامه ښیښه تولید سوی وه، خو په 2020 میلادي کال کې دا اندازه 2900 کیلو ګرامو ته ورسېده. یو ان او ډیسی ته څرګنده سوی چې د 2020 او 2022 میلادي کلونو ترمنځ پاکستان او هند افغانستان د هیروینو د قاچاقو په لاره اوښتی دی. قاچاقونکي ایران د ښیښې د قاچاقو لپاره د اصلي مسیر په توګه استعمالوي چې د افغانستان ښیښې مواد له دې دوو لارو څخه اروپایي بازارونو ته رسیږي. په دې راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د نشي موادو قاچاقونکي له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاقو پر مهال لږ د خطر احساس کوي او له افغانستان څخه د باندې خورا ډیر هیروین او شیشه انتقالوي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو د نشي موادو د تولید پر کارخانو نظامي عملیات کړي، خو پر دې خبره ټینګار کوي چې اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته او د شیشې تولید یو جدي اندیښنه ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د سټیمسن مطالعاتو مرکز کې د خبرو پر مهال د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشي موادو د مشکل حل کولو لپاره د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کښینی.
We also see evidence of ephedra cultivation getting more.
دغه ډول موږ وینو چې د عمان د بوټي حاصلات مخ پر ډېریدو دي. له همدې امله وضعیت ډېر پیچلی دی. زما په نظر دا برخه نه یوازې دا چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ خبرو او تعامل ته اړتیا لري، باید ولیدل شي چې د افغانستان تریاک چیرې قاچاق کیږي. دا تریاک په حقیقت کې په اروپا کې زموږ متحده هیوادونو ته قاچاق کیږي. هر هیواد باید خپله پرېکړه په خپله وکړي. خو لکه څنګه چې ما له خپلو سیالانو سره خبرې کړې، هغوی هم د دې موضوع په اړه له طالبانو سره د خبرو پلویان دي.
په
داسې حال کې چې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د ټام ویسټ په ګډون د امریکا استازو د لومړي ځل لپاره سږ کال د اسد په میاشت کې په دوحه کې د طالبانو د حکومت له استازو سره له نشي موادو سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2020 میلادي کال پورې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په لار کې تر 9 میلیارډ ډالرو ډیر لګښت کړی دی. خو د جمهوري نظام د نسکورېدو سره په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره د امریکا مستقیم مرستې ودرول شوې او اوس امریکا دې مرستو ته د محتاجونو د درملنې او کوکنارو د سروې په برخو کې د ملګرو ملتونو د لارې دوام ورکوي. که څه هم اروپایي مقاماتو تر دې مهاله د نشي موادو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د غوښتنې او طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د جرمونو کمولو او نشي موادو د څارنې د برخې تحلیلګري مېرمنې تیودورا ګروشکووا ازادي راډیو ته ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
پراتونکو کې د افغانستان له حکم نظام سره مرسته د اروپای اتحادیه د هیوادونو فردي مسولیت دی چې ښایي هر دولت په دې برخه کې ځانګړی تصمیم ونیسي.
او انډیویډوال ممبر سټیټس
په افغانستان کې د عمان له بوټ څخه په استفاده سره د شیشې د تولید په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په وروستیو کې ازادي راډیو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونو ته په کتو سره وموندله چې د عمان بوټي روزل او پروسس د افغانستان درې ولایتونو څخه لس ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونه ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 1,60,000 کیلوګرامو ډېر عمان بوټي نیولی دی. په داسې حال کې چې په 1400 شمسي کال کې دا اندازه یوازې 1512 کیلوګرامه وه.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لري 7 د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 9.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي دې ادارې ته څرګنده شوی چې په افغانستان کې د تیزابو پر ځای له عمان بوټي څخه کار اخیستلو د ښیښې تولید ډیر کړی دی. دا اداره وایي که څه هم دوی په عمل کې وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی، خو په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ښیښې نیول د دې څرګندوی کوي چې د ښیښې تولید ډیر شوی دی. موږ په دې اړه د یو این او ډی سي د څېړنې د څانګې له یوه تحلیلګر برایس پارډو سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په افغانستان کې ولې د ښیښې تولید ډیر شوی دی.
It's very difficult to assess production of synthetic drugs unlike heroin which comes from poppy or cocaine which
the heroin barks che da kuknaro pamrasta tawlidigi da kimiyawi ne shay mawad da tawlid ka cha malumawal sakht kar de zaka che da kaxt nashtwali pasurat ki nash ka walai che da mawad da tawlid ka cha atkal kade mug da niwal shawi khikhe par asas atkal kla che da khikhe tawlid awar za dira shawi da kho mug na shwai lai che da Oman labut cha pa istifade sara chir ya utumra khikha tawlid shawi da په دې راپور کې لا بیلابیلو کیمیاوي نشایي موادو څخه د خیخې پر احتمالي تولید بحث شوی او د تخمینی نتیجې ته رسیدلی یو چې د عمان لبټي څخه د خیخې د تولید کچل وړه شوې ده، ځکه چې دا محل عمان د نورو تیزابو په پرتله ډیر موندل کیږي او نورو تیزابو او کیمیاوي موادو ته په کتلو سره ل 1 کیلو افیدرې څخه څو برابر خیخه تولیدېدای شي. یو تصور او روایت داسې دی چې په افغانستان کې د خیخې د تولید یوازینۍ سرچینه عمان بوټی دی، خو دې تصور ډېری پښتني راپورته کړي دي. پښتني دا دي چې د خیخې تولید به څومره دوام وکړي او د خیخې په تولید کې څومره کسان کار کوي.
What are the causes
of Afghanistan ki de khikhe de tawlid de dirwali la mal sadai
in Afghanistan?
This is very speculative. But it has likely to do with the ability with which methamphetamine
sma pagoman ki kha pa dirulago imkanatu aw dirulago kimiyawi nishayi mawado pamrasta tawlidegi da khikhe da tawlid kacha pa asani saral wade dalai shi kho heroin bi adasina di haga tariya ku taartiya lari da dawal da kuknaro pa partala da oman butai zangade geografiya aw iqlim na qwadi har waqt ra tola walai shi kho kuknar bi da ra tola walo zangade mausam lari de tol awamilo ta pa katalo sara atkal kawalai shu chi pa di urustai کلونو کې کی خړی را شوې ده. بلدا چې د جنوب ختیځ آسیا او د شمالي امریکا په پرتله چې هلته نشي مو تولیدېږي، افغانستان تر اوسه د خیخې د تولید په یو ستر لوبغاړی نه دی بدل شوی.
Well, Taliban government claim that poppy cultivation has
په داسې حال کې چې طالبان دا کوي چې د کوکنارو کښت کم کړی او د نشئی موادو د تولید مخه نیولې، نو بیا ولې د خیخي تولید ډېر شوی او د دې ډول نشئی موادو ډیروالی افغانستان سیمې او نړۍ ته څومره ګواښ دی؟
region and the world
methamphetamine specifically we do know that the use and addiction differ from opiates in many different ways.
خیخه د ډیروالی ورتیا لري او تولید هم د کوکنارو بوټو ته ضرورت نه لري. د ستونزو په اړه ویلې شم چې د خیخه کارول او په هغه احتیاط له نباتي نشئی موادو سره کوم ځانګړی توپیر نه لري. څوک چې له خیخه او له هغه څخه جوړو شویو موادو څخه استفاده کوي په ځانګړي ډول خالص خیخه هغه لګنو روغتیاي ستونزو سره مخ کیږي. د درملنې په برخه کې امکانات او د خیخه د درملنې لارې چارې محدود دي، خو د نباتي نشئی موادو موتاد تلکه هیروین او داسینور د درملنې بیلابیل لارې چارې او امکانات شته. که د خیخې تولید همداسې دوام وکړي نو سیمې ته ستونزې راپیدا کولای شي. په نورو هیوادونو کې د خیخې تولید کېدای شي چې د آسیا، امریکا او اروپا د مارکیټونو غوښتنه پوره کړي، خو په افغانستان کې تولید به ګاونډیو هیوادونو ته جدي ستونزې رامنځته کړي، ځکه چې دا هیوادونه د محل له نباتي نشئی موادو سره لاس او ګریوان دي. داسې ژر د نشئی موادو د ډول بدلون به د درملنې او خلکو ته د زیانونو کمولو په برخه کې ستونزې را پیدا کړي.
Recently we had reports that
په دې وروستیو کې مو راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره د نړۍ په ځینو هیوادونو لکه بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې معتادینو له نباتي نشئی موادو څخه خیخه ته مخه کړې ده. دا کار څومره خطر لري او آیا د اوورډوز لامل نه ګرځي؟ د اوورډوز
to me it's not clear that there has been this transition.
د نشئی موادو په لوی مارکیټونو کې د بدلون په اړه معلومات نه لرم، خو لا هم زیرمشوي هیروین دی بازارونو ته رسیدي. که د کوکنارو د کښت بندیدل تر یو کال ډیر وغځیږي، بیا به وګورو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشایي موادو ډول څومره بدلیږي، چې په دې کې د کیمیاوي نشایي موادو لکه ښیښې، فنتانیل او داسې نورو غوښتنه هم شامله ده. موږ په اروپا او امریکا کې د هیروینو معتادین ګورو چې ښیښې ته یې مخه کړې، خو په سترو نړیوالو مارکیټونو کې لا هم د دې شاهدان نه یو چې ګواکې د افغانستان نشایي مواد هلته کوم تغییر راوستی وي.
طالبان کلیم دت پاپیکا د طالبان حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم کړی دی، مګر د ملګرو ملتونو له نشایي موادو سره د مبارزې ادارې راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د هیروینو تولید او قاچاق دوام لري. نو دا څنګه اولی وای هاو از اټ پاسیبل؟
We're finalizing the survey for this year, for 2023.
موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د 2023 کال سروې نهایي کولو ته نږدې کړې، خو په دې برخه کې وروستی شمیر تر اوسه معلوم نه دی. په داسې حال کې چې موږ ګورو د کوکنارو کښت راکمیږي، چې یو این او ډی سی په خپل راپور کې هم دې موضوع ته اشاره کړې ده. د نشایي موادو نیول څرګندوي چې لا هم د نشایي موادو کاروبار روان دی. معلومه نه ده چې د کوکنارو د کښت دا سرچینه به څومره د نشایي موادو پر نړیوالو مارکیټونو اغیز وکړي. دا چې تاریخ ساتل کېدای شي، ځکه نو بزګران او د نشایي موادو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې زیرمه یې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز دومره ژر پر نړیوالو مارکیټونو اغیز نه کوي، په داسې حال کې چې د کوکنارو کښت کم شوی خو پر اروپایي بازارونو یې اغیز ډیر وخت ته اړتیا لري.
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشایي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو. ځینې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي او د دې معتادینو د کورنیو غړي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر درملنې وروسته معتادینو ته د کار زمینه برابره کړي. د جنوبي ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي ډیری ځوانان د بیکاری له امله نشو ته مخه کوي او تر درملنې وروسته بیرته معتاد کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت له یوه زندان څخه تازه 200 معتادین تر څلور میاشتنۍ درملنې وروسته خوشې شول. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هلمند ولایت له مرکزی زندان څخه 200 متادین تر درملنې وروسته د طالبانو د حکومت له زندان څخه آزاد شول. ځایي چارواکي وایي دغه متادین د ګیله لپاره څلور میاشتې د زندان نړوند د درملنې په یو مرکز کې ساتلی و چې نشي موادو ته لاسرسی ونه لري، او د نشي موادو تر پرېښېدو وروسته خپل کورنۍ ته روغ وسپارل. د هلمند ولایت په مرکزی زندان کې د متادینو د درملنې د مرکز مسؤول لال محمد د متادینو د آزادولو پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
د څلور میاشتو وروسته خوشی کوو، که څه هم وابسته و خطونه پسې راسي هم یې موږ نه خوشی کوو. ژر دغه 200 کسانه نن خوشی.
د هلمند ولایت له زندان څخه آزاد شوي متادین د نشي پرېښودلو او روغتیایي حالات له امله خوشاله دي او وایي چې نوی ژوند یې پیل کړی دی. د هلمند ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي هغه متادین چې تر درملنې وروسته له روغتون او زندان څخه خپلو کورنۍ ته ستنېږي باید د بیا متاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار زمینه ورته برابره سي. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ اوسیدونکي جمیل وایي ډیر داسې متادین لیدلی دي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره سوي خو بیرته نه دي متاد سوي.
چې ابتداوي وشي په اوس پر کارو کسه برابر سي. زیات کسان ما خپل لیدلی دي خو بیا دا کار نه دی کړی. کار کسب نه نو بالا بس پر سر درد لی بلې په لستر کې بلان واره دنده چې په مخ کړه کوي. کار خاص د بیکاری څخه دا کارونه کوي.
ځینې هغه متادین چې تر درملنې څو میاشتې وروسته بیرته متاد شوي د خپل اعتیاد لامل بیکاري بولي. حمیدالله چې تر درملنې یو کال وروسته بیرته متاد شوی او اوس بیا د متادینو د درملنې په یو مرکز کې بستر شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل:
الز په هغه کمپ کې مې 5 شپې تېرې کړې، جوړ شوم یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترکې ترکې مې کوي چې راووتلم. دا ګرځم موسم وڅخین کار نه را پیدا کیږي. بیکاری وو خپل مشکلات می ډیرو هات بارنه دلته کښې بیکاری دلاس یو دوت وس کول تر کښې برابر تختاسو.
احمد شاه هم د ورته ستونزې له امله بیرته موتاد شوی او اوس د بیا درملنې په لاټه کې دی.
دا خپل د بیکاری د عمله سه چې موږ کار ژوند زندگی نو برابر چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مند پیدا کو ورته منشیت فکر.
د طالبانو حکومت یو نیم کال مخکې یو شمیر متحدین راټول کړه او بیا د دې لپاره په زندان کې وساتل چې نشي مواد په لاس ورنسي. خو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کابل او کندهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې د متحدینو د ساتنې او درملنې مرکزونه هم جوړ شوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د کابل ولایت اوسیدونکو شکر الله د ادارې او مدیریت په برخه کې لوړې زده کړې لري، خو په اداري برخه کې د کار د نشټوالي لامل دی ته اړ سو چې پلاسی کراچۍ کې د ماشومانو د لوبو سامان خرج کړي. شکر الله چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی. وایي چې ټولګیوال مې په لویو ادارو کې کار کوي او ځینې ستر کاروبارونه لري، خو ما د نشو له امله هغه لاسي کراچۍ هم له لاسه ورکړه. دا چې شکر الله ولی او څنګه نشو ته مخه کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپل د دله خولې واورو.
دورس کاره مکتب ده او دو کلمو انسټیټیوټ ویل اداره او منیجمنت. ما چې کله انسټیټیوټ خلاص کړ بس چار سه کار پیدا نه کړ، نور مجبور شوم چې چا ټایره کراچۍ پیدا کړم او هغه کې د دې ماشومان د لوبو شان سامان خرڅ کړم، سیمزاری او بس دا ټوپ مو دا شان. آهستا آهستا کله چې کاروبار ته مو دا ورکوله کرا کرا بل ملګری بعد ملګری ور سره، نو مونږ بیا آهستا آهستا ور سره نشه شروع کړل. درې کاله کېږي چې مخدره مواد ته ما شروع کړی وره. اول ځل مې چرس استعمال کړل او وروسته د هغې نه مې بیا شیشه شروع کړه. البته چې ډېر تاوان نه کړي دي مونږ ته، اول خو د مغزي تاوان ده، مغز یې راته خراب کړي دي، یعنی پوچي مغز، او بل د بدن جسامت غټېدو نه مخه نیسي. مونږ خپل کاروبار ته رونق نه شو ورکولی. کله به هم چې نشه کوله د خپل د سرمایه نه به مصرف کوو، څومره به هم چې ګټلې هغه به هم په نشه مصرف کړي. کله به هم چې سرمایه ته وکتلې بیا به هم هغه سودا چې څومره راوړې وله او هم نشوه پوره کولی. کراچۍ نه مې د دې مصرف پیدا کول، مور ته یا ورور ته بل ته به مې دروغ ویلې. کراچۍ ته مې سودا راوړمه، دوه درې زره روپۍ به ماتې نه واخیستلې. حتی چې ما هغه خپل همزوري ولا هم صنفیانو د مکتب د وخت د متعلمینو بل د محصلۍ وخت چې هغه ملګري، نو هغه بانه بالکل د یاده ووتل، ځکه په دې چې اوس مونږ نشې ته مخ وکړه او هغوی درس ویلې یا کاروبار و دا نشې مواد نه استعمالول، یعنی مونږ نه ډېر لرې شول، فاصله یې واخیستله. په اجتماع کې ټولنه کې کدی کدی ځوان زوړ د ښځې د ماشوم به ټولو نفرت داس کراچۍ وایا پوډری راغی شیشه یې راغی، یعنی دا نشه شیشه د شه د چودا په پکې راګیر شي سړی لکه د مجنون د لیلا کیسه ده. نو عاشق دایلی به ورته دی ته ویل چې ولا انده غدانو دا نشه به مونږ سره وځي چې پکې به مونږ چې ټولې دنیا مونږ سره ده، یعنی دونه باید وخت عمل ده. حتی ما دونه ترخه خاطر د سی غره بند راغی وخت راغی چې کور کې مور ته ورته یې ګورم، مور ډیره مهربانه پنځوس روپۍ ماتې نه وغوښتلې. نو هغه ویره نشته دي دا د هغه ده، نو یو چای جوشي کوله کور کې هارمونۍ مالې نشته دي پیسې وای نه. هغه نو زه چې راوتلم کله بیرون دا چای جوش مې داسې پړغه ته ووکړه چې د کاره وغورځي، او مې مور ته دتي ورته ویلې چې مورې هم دا به اوس وخت نم زه به کباړي ته وړم خرڅه به کړم. بس مور مې راته ویلې چې آپ هغه دغه وخت ماته ډېره ترخه خاطره وه. پلار مې راته ویلې چې مونږ خو اولاد غوښته خدای نه، خو دا رقم اولاد هم نه غوښته چې اوس دا نشه وکړي یا مونږ په دې ټولنه کې وشرمئ. نو که چېرته ما نشه نه کوله، نو زه به ډېر په جدي رقم باندې د ورونو خوا نه حمایه کېدم، په کار کې به مې ډېر رونق و. یعنی زما ډېر وړکتوب نه دی تجارت سره مینه وره، نو اوس به مونږ هم ډېر غټ تجارانو نو، ځکه ما پشتبانه مې ډېره قوي وله ورونه مې، ما سره کولی شو چې مرسته وکړي. خو چې مونږ نشایان و هغوی هم ویل چې مونږ دته اوس پیسې ورکړو، دا کاروبار پرې نه جوړوي، په نشه یې مصرفوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د افغانستان په ډیریو هوټلونو او رستورانتونو کې د قیلون په نوم چلم څکول کیږي، او دا کار اوس د ځوانانو لپاره فیشن ګرځېدلی دی. خو ټول ځوانان یوازې قیلون نه څکوي، بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا پټې کیسې څه دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
محمود کاکا سړی مشه په خیر راغلی.
خیر یو سي تام سړی مشه، دا څومره غنه غونه ده، چیرې کینم؟
رازا نن به داسې ځای درکم چې ته خپل وای شاباس، په ما پسې رازا.
ښه سمه ده.
دغه دی دا کوټه ده.
ها دا کوټه ده،
او دا کوټه ده، دا بیخی خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازولی میلمه یې، له ډېره وخته دلته راځې، که نه نو موږ دا کوټه هر چاته نه ورکوو.
په لاندې منزل کې خلک ډېر شوي نه دي؟
او ډېر شوي دي.
دا خلک خو چې ما ولیدل ټولو یا د چرسو سګریټي لګولي او یا یې نورې نشې کولی.
او موږ یې تر نورو هوټلونو ښه خدمت کوو، ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډېرېږي.
خیر ته ورشه ما ته چرس راوړه.
پر غبرګو سترګو همدا اوس یې راوړم.
اوف ته بیا دا سپی وګوره، قسمه دښمني چې را سره وي چیغه ورک شی. اوف دا دروازه ولې نه خلاصوي؟ ژر کوه دروازه خلاصه که.
څوک یې؟
زه یم.
دا څال دی، ژر کوه چې اوس د سپي ونه دړي. ته بیا چرس کولی دي؟
تو اوس دا حساب وکړه، پرېږده کوټې ته مې ورسوه.
راځه دلته لاس زما پر اوږه کېږده.
دغه دی کېمې خو لاس
په دغې زینو کې ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
نه غورځېږم، پام مې دی.
دا چې اوس ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
ښه،
پر دغه توشکه کېنه.
سمه ده، کېنم. ښه، بابا خو به نه وي خبر شوی؟
بابا څنګه نه دی خبر شوی؟ ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي؟ بابا تر ډېره وخته پورې درته منتظر و، همدا اوس ویده شو.
دا خو ډېر بد وشو. ښه، څه یې ویل؟
بابا ډېر په قهر و، ویل زه به ورسره جوړ شم، ویل چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی.
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم؟
بابا خبر دی، اندا چې هغه هوټل ور معلوم دی چې ته هلته نشې کوې.
چا ورته وویل چې زه نشه کوم؟
ټوله کورنۍ خبره ده چې ته نشه کوې. بابا به ولې نه وي خبر؟
راځه
امیر صاحب اجازه ده.
راځي راځي وکیل صاحب، مهرباني. سلام علیکم، ستړي مسې، په خیر راغلی. سات مخه ده، په خیر راغلی. تشکر، سلامت. مهرباني، په دغه مخه مخ چوکۍ کینې.
سمه ده امیر صاحب، مننه.
وکیل صاحب، خدای دې خیر کړي، څنګه راغلی یاست؟
امیر صاحب، خبره دا ده چې مونږ یو فیصله کړې ده.
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب؟
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشې موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده.
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی، ښه زه څه همکاري در سره وکم.
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشې کوي.
و ما هم دا خبره اورېدلې ده، خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی.
مونږ یې ثبوت لرو، نورو وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکم.
ښه، ډیر ښه چې ته یې مشر وټاکلې. نو ما ته څه ویل لرې؟
ویل یې که امیر صاحب زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونه نیوله، موږ د امنیې قومندان ته ورځو. که هغه یې هم مخه ونه نیوله، د کورنیو چارو وزیر ته ورځو.
وکیل صاحب، زه ستاسې په خدمت کې یم، تاسې ثبوتونه راوړئ، زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم. که دا کار مې ونه کړې، بیا زما په باره کې د امنیې قومندان ته شکایت وکړئ.
خیر یو سي امیر صاحب، بس زه سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان. زمان له جانان.